لپاره موافقه وکړه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ته نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه کې به د کندوز ولایت د دشتارچی د ولسوالۍ د اوسیدونکو محب الله ستونزه واوري چې وای شاوخوا یو جریب ځمکه یې محلي پولیسو نیولې او هغه کې امنیتي پوسټه جوړه کړې ده. محب الله وای دوی سره د ځمکه د اجاره په توګه د پیسو ژمنه شوې و خو تر دې دمه نه دی ورکړ شوی.
ستونه زده ده چې محلي پولیسو زموږ په شخصي ځمکه کې د نن نه پوسټه جوړه کړې. دوی شاوخوا یو جریب ځمکه د دشتارچی د کتراش وسیمه کې خرابه کړې. دا زراعتي ځمکه ده. په سر کې دا ځمکه بهرنیانو نیولې وه او ویلې چې د دغې ځمکې اجاره درکوو. دا روزونکي بهرنیان وه. په 1990 او 1990 کلونو کې دوی ویلي وه چې په میاشت کې به موږ ته 6000 افغانۍ راکوي خو هیڅ یې اعلان نه کړي. اوس هم په دغه ځمکه کې محلي پولیسو امنیتي پوسټه جوړه کړې.
محب الله وایي چې د سیمې امنیتي مسؤلینو ته یې مراجعه کړې خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د فراه د بالابلوک له ولسوالۍ د غزنی د اندړ د پکتیکا له شرنې او د ننګرهار له چپرهار ولسوالۍ هم د خبرونې اوریدونکو له موږ سره په مرکو کې له محلي پولیسو شکایت کړی دی. موږ د دغه ستونزو په اړه د کورنیو چارو د وزارت د محلي پولیسو له قوماندان علي شاه احمدزي سره مرکه کړې. امازه سه د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د قندوز له دشت ارچینه زنګ ولې غوی ویل دي چې یو جریب ځمکه محلي پولیسو نیول د والته پوسټه جوړه کړې ده او دوی ته نه کرا ورکوي او نه هغه ځمکه بیرته ورکوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ د دې مشکل نه تاسو خبر یې؟
رئیس مداد استدا یو جریب نه ده ول محب الله خان بس ما आवाज اوري او دا یو جریب نه ده بلکې بس 300 متره مربع انتقده د مغه منطقې د کلتراش په نامه باندې ساحه ده د شتارچی هلته د طلبانه په مغه وخت کې سپولیس محلي جادېدل د دغه منطقې خلق او د دوی په تفاهم هغه ته یو څنډه د پوسټې د دې په مزه کې هغه ته اسکو یا هغه ساحه کې پوسټې جاشه تبان ته ځای کې پوسټ اجادېږي هغه ته یو نو امنیتي کمربند جوړېږي. سړي ستمره مربع ځمکه د دم په کې راغلې ده. نو چا سره قرارداد کړی ده او نو د راکینو لخوا دته کوم سند ورکول سوی ده بلکې د طلبانه توګه د ساحه ورکړې په هغه وخت کې تلته خارجان حضور فزیکي لاره د داسې احساس کوو چې ګویا داخلي هم چا نه ورتوی دي بلکې دی وایي چې خارجان راته ویلي چې د مځکې به د میاشتې 6000 د حکومت کوم څومره پیسې به درکړو او دا د طلبانه پروسه ده. په زور باندې پوستې په هېڅ ځای کې په سراسر د افغانستان کې جسمي جدېږي بلکې دا پولیسي محلي د خلکو لخوا د مغې منطقې د امنیتو د عزت او ابرو دپاره د دې دپاره چې هلته ازادانه کار و بار وکړي پوستې جدېږي ول د خلکو په همکاري سره په زور باندې په جبر باندې هلته پوستې موږ نه ایجادوو نه
کېږي. مراجعه وکي تاسو به دغه ستونزه اسانه کې یا د ځمکه به بیرته ورکړي؟
بالکل د اسنادو په ملایزي سره کده سند د محلي کومندان یا مسولینو یا نورو د ولسوالي کومندان د امنیه یا کومندان د امنیه د ولایت ورکړي ولې موږ د شخص سره کو دام هم وطن ده د موږ ورور ده او موږ د دې لپاره خدمت کوو چې موږ خلک په آرامه توګه ژوند وکړي.
نو تاسو به دا پوسټه بل ځای ته انتقال کړئ او په هغه صورت کې به د دې سیمه امنیت څنګه شي؟
هغه خلکو سره به خبرې کوو. خلک به ځای ورته پیدا کوي. عمل ته به ما مخکې ارزو کړي دا پوسټې چې موږ په ځای کې جوړو د خلکو په توافق سره د خلکو په ګوپتې سره د خلکو په خواست سره موږ پوسټې ایجادو. اڅ کله هم د سینې شاته په بزور پوسټ یې جاي پېژې ان شاء الله زبې ورته تبدیلو ما اوس هم د ماغه ګم کومندان دی امنیه دی ولایت او کومندان دی ولسوالي او کومندان دی پولیس محلي ټول اوري ان شاء الله کده سیږي چې دوی سره کوم قرارداد د محب الله خان سره تمام معنا سره د سند په ملاحظې سره چې قانوني هغه ولري قانون اجازه ورکړي انشاءالله زه به یې قمانداني د امنیت ته وایم چې ده په حق لبانې ظلم نه شي او که سند نه وي او دی داسې احساسوي چې ګویه د دې نه به زه داسې استفاده وکړم چې امام ځکه په دې کې راغلی ده نو هغه بېله خبره ده بیا به خلکو سره خبرې کېږي او خلک به بل ځای پیدا کوي ځمځکې به وځي
ډېره مهرباني کور ودان احمد ځای صاحب مونږ څو موده مخکې د انصاف په لټه کې یو پروګرام درلودو د محلي پولیسو په اړه چې یو چا ورسره په ننګرهار کې ستونزه درلوده د هغې پروګرام له خپرېدو وروسته مونږ ته د اکثرو ولایتونو نه زنګ راغلو لکه دلته به تاسو ته مثالونه ووایم د فراه د بالا بلوک نه د غزني د اندړو نه د پکتیکا د شرن نه دغه خلک وایي چې دوی سیمه ییزو پولیسو سره ډېر مشکلات لري مثلا د بالا بلوک نه وایي چې د محلي پولیسو یو کس طالبانو نیولی او بیا د محلي پولیس تللی دي د بالا بلوک د یوې کلي بازار ته هلته اته ویشت کسه دوکانداران عوام خلک وهلي ټکولي دوی نیولي دي بیا هغوی ویل چې د څلېرویشت کسه یې البته نیولي و څلېرویشت کسو نه اته کسه اوس هم ورسره بندیان دي یا د پکتیکا نه د شرنه نه یو چا ډېر وبخې یو چا ویلي دلته غږه موږ سره شته هغوی ویلي دي چې محلي پولیس دوی نه رشوت غواړي مثلا یو کس ونیسي د هغې په پلمه وایي تاسو موږ ته مال راوړئ یا غوایې یا سخوندر یا غوا یو شی راوړئ او که دوی وایي چې نه یې لرو وایي خیر ځی اته داسې شوي چې یو چا د خپل کور مال خرڅ کړی دی پسه یې اخیستی او د سیمه ییزو پولیسو ته یې رشوت وړی تاسو د دې مسایلو نه خبر یې څومره په دوی کنټرول لرئ تاسو
جرم کی خلق ہزار وضعیت کی منگ باغا بدش شکل بانے سے بنا ہوا ہے بل ایسے نہ برعکس دیا کر ہر سب کی خلق ہزار وضعیت کی تو محلی پولیس کی منگ یو مدرت لڑو سے نام دے مدرت کنٹرول وزارت تھا دیا مسلم حق لڑی قانون صلاحیت برقرار موضوع لڑی اسناد و شواہد موجود دی هغه د باسپورس لاندې نیول کېږي هغه قانون منګولو ته سپارل کېږي چنانچې موږ فعلاً هم زیاتره اشخاصو افراد چې باعث د دې سوي دي چېکري سو استفاده یې له صلاح کړې یا د خلکو نه یې داسې نامشروع غوښتنې لرلې هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي زیات تعداد یې په حبس هم محکوم شوي دي چې حتی د یوې میاشتې نه تر پنځلس سوه شپاړس کلو پورې قید طبعاً محلي پولیس په لرو پرتو سیمو کې ناامنو سیمو کې هلته ایجادېږي او د محلي پولیسو په راس کې ملي پولیس دي یعنی محلی پولیس جزء لا انفاکت ملی پولیس دی او معاون اول د محلی پولیس کمانډان معاون اول د کمانډانی د امنیت دی ولسوالی ده همداشان کمانډان د امنیت دی ولسوالی او کمانډان د امنیت دی ولایت او ټول اراکین ظرفت مسولین دي چې مسولیت لري چې کوم ځای کې څوک تخته وي چې هغه د قانون منګول ته وسپاري نو یو خبره درته کوم چې هغه خبره ده چې محلی پولیس ډېر توانمنده پروسه ده د خلکو مشارکت ته باور سازي ده او د خلکو لپاره زمینه د کاروبار او تجارت او زمینه د توسعه او رشد او انکشاف لپاره مساعده حیاتي او مهمه پروژو لپاره نو پلور او پلاتو سیمو کې هغه د ستراتیژي هم ده چې طبیعي حوادث رامنځته کیږي مرګباره او مدهشه د هغه په وړاندې کې هغه درندې واورې دي سوپر کوچونه دي که زلزله ده او که سیلابونه دي او که نور داسې امراض چې هغه باعث د مرګ او میر د خلکو ګرځي هغو سره کومک کوي دا پروسه ډېره قوي پروسه ده نو هېڅ کلم داسې نه دي سوي او طبعا د مرکز او داخل او بیرون کې داسې اشخاص او افراد شته چې دا سبوتاژ کوي دغه پروسه دې توانمندي ته ضرر رسي څو تبلیغ تکري خاصي واقعیتونه نه هر څوک هر سیمه کې تا پکتیا وخود پکتیکا دي وخود
قندر د قندر د جیړې ولسوالۍ نام خلکو زنګ والو احمد زه څه فکر نه کوي چې په دې لره پراتو سیمو کې کله نه کله د سکیږي چې مثلا نور سیستمونو کوم نور ادارو کوم د دولت خای چې مشکلات به یې الته د قانون حاکمیت ډیر کم دی خو تاسو پوهیږئ په دې مسالې یا کمزور دی نو خای چې د خلک به مدشتیا وي موږ د دوی غوږونه هم لرو او په همدې خبرونه کوم خبره کړه
دا خبره ده خو موږ ته مراجعه وکي اریزه دی وکی را دی سی ادمان تا قماندان یا امنیت وکی دی بالا بلوک موضوع تا سو مطاق رای بالا بلوک موضوع حل سوی دا اغا دی زهر پنامو بانی چی وزوی توری علای نومی دی اغام پا پولیسی محلی کی و دا غا سرطی ملی دارم و نفیگم آنوم اخدای وکی چی دا غا نومی دا سرطی ملی دارم کلا چی زوی مخالفین وی ورد شیوان پسی ما کسی مخالفین و ساها و تجمع دی مرکز دا اغال تیوی ورد دغه ساحې کې عملیات را منځته شو
نو بیا محلي پولیسو والا د بازار نه هم خلک نیولی دي
هغه بازار خو د شیوان په ساحه کې ده، هغه اشخاص او افراد چې استبالاندي و اغلب ګمان
دکانداران نیولي، هغوی وهلي ټکولي دي.
بعضې اشخاص او افراد چې همکاري دي، زمینه دي ته مساعدي یا په همدغه غیر قانوني عمل کرد چې واقع کې ته اختطاف کړی و، د دې زوی د توریالي په نامه چې ګویا ته پولیس محلي کې کار کوي، هغه اشخاص او افراد چې زمینه یې مساعد کړې وه راوستي وو. بالاخره هغه سر ته ورسېده د مغه ساحې د سپینګیرو علماو قمندانانو حتی د مسؤلینو دولتي مسؤلینو د پاره په دې حقله باندې تپتلاش صورت ونیو او دغه مسله
یعنی په هر صورت دا خلک باید دلته کابل کې کورنیو چارو وزارت کې تاسو ته مراجعه وکړي که په خپله ولایتونو کې مسؤلینو
هر چېرته ګوره ټول قمندانان د ولایاتو د امنی قمندانان د ولسوالیو د استخباراتي ارګانو کې هر چېرته چې مراجعه وکړي پولیس محلي خود سره نه دي، غیر مسلح مسؤول اشخاص ته دي، غیر مسؤول مطلع اشخاص، بلکې دا د پولیسو د امر لاندې دي او هر حرکت د پلتر لاندې ده، د قانون لاندې ده، ارزیابي کېږي، عمل کردونه هر وخت همیشه هر میاشت کې په هر هفته کې ټول مسؤلین په دې ته متوجه دي. داسې نه ده چې خود سره عمل به کوي او څوک بس نه ورته وایي، هېڅ کلم داسې نه دي.
ډېر ښه دی، موږ همدا همدغه کسان چې موږ پروګرام ته ټلیفونونه کړي هیله کوو چې تاسو ته مراجعه وکړي.
هغه نفر وخی، هغه مسؤول نفر دی وخی، یو خو مجهول راپور ده چې ګویا هغه زه پیغم سره په تاسو کېږي، هغه مسؤول دی وخی ودي وایي شواهد راوړي، عرضه دې موږ ته وچې چې دستي قانون منګولو ته سپاره بس ګیرو قانون منګولو ته چیرته هغه نشته، معافیت نشته، هېڅ کله هم داسې نه چې محلي پولیس هغه کې اشتباه به کوي. زه نه وایم تل په سلو کې داسې ګڼم چې بدې الزمه یې کړم، فعالیت سره طبعا اشتباه ملګري دي کېږي، ولې تکرار بندې داسې اشتباه به نه وي چې هغه د قانون په وړاندې عملکار د غیر قانوني، بلکې اشتباه به وي که عملکار د غیر قانوني قانون منګولو ته سپارل کېږي.
ژوندی اوسې، کور ودان، احمد صاحب کور ودان، ورځ دې په خیر، خدای په امان، خدای په امان. قدرمنو دوستانو، دا و د دې اونۍ خبرونه تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-200-822.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدې یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر داوود علي نجفي زموږ میلمه دی. له ښاغلي نجفي سره په دې پروګرام کې د افغانستان په ځمکني او هوایي ترانسپورت په دې برخه کې د پروتو ستونزو او نور اړوند مسایلو خبرې وکړو. کابل ښاریان شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د ترانسپورت په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجفي صاحب، ډېره مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي. کور آباد. څه علت دی چې تر اوسه په کابل ښار کې ترانسپورت منظم شوی نه دی او د خلکو ستونزو ته په دې برخه کې پام نه دی شوی؟
دا خو یو ډېر مهم سوال دی. ترانسپورت په افغانستان کې پیاو ادارات لاندې فعالیت نه کوي. ادارات مختلف دي په ترانسپورت کې، یو ادارات ترانسپورت دي، یو اداره ښاروالي کابل دي، او هم ترافیک دي. زه په دا وزارت کې زما کار شروع شو، زه یو پلان ترتیب کړم تر نام لاندې د بهبودي ترانسپورت شهري. د په دې پلان کې نور ارګانونه هم دخیل شوی دي. دا پلان وظایف هم مشخص شوی دي، یعنی صلاحیت کاری هم مشخص شوی دي. فشاروالی کابل
جناب وزیر صاحب، تاسو هدف را دي چې کله تاسو د وزارت راغلی پلان هم جوړ کړئ چې باید ترانسپورت منظم شي. په دې پلان کې ښاروالۍ او ترافیک هم شامل وو، نو دا پلان ولې تر اوسه عملي شوی نه ده؟
مشکل خدای دی کې تشکیلات اساسي دولت دغه سې ترتیب شوی دی کې هر اداره جلا جلا کار کوي، جلا جلا وظایف چې ترافیک محول شوی دی. ترافیک وایي که بودیجه نسته زه نه کولی سم که دا کار مخبوز. ښاروالي کابل د دست وظایف و استگاهاتی توقفگاهاتی د ترانسپورت دی. هغه پښه په کابل شهر کې یو ډېر مشکل، یو غټ مشکل دادی. په مثال توګه د وزارت معارف په خوا کې د دلته یو توقفګاه و، اوس باندې سوي دي د امنیت د ستونزو.
بله، یعنی ښاروالۍ او ترافیک ریاست په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او که د همکاري زمينه ورته مساعد نه ده؟
همکاري هو په پلان کې نمایندگان د ترافیک هم شامل و، د چاروالی هم شامل دو. د نمایندگان اگر پلان تصدیق کرده، امضا هم کرده، مگر مشکل دادی که بودجوي مشکل مجبور بودجوي استون زد.
بله بدی پلان که هر مسئولیت چستاس و وزارت تراجی کده هر مسئولیت مسئولیت
داره. زمان وظیفه داده مقرره جوره ولدی پالیسی جوره ولدی زمان پلان داده و در ترافیک وظایف داده چی غنت ترافیکی نظم اگر
بله یعنی تاسو پلان مقرره جوړی کړی فقط مشکل پدې کې ده چې خاروالی او ترافیک همکاري نه کوي او د همکاري زمينه ورته مساعد نه ده او د بودیجې لکه مخ نشکې
منظور ده دې همکاري زمينه ورته مساعد نه
نو څه کول پکار دی خاریانو ته څه وایي کابل خاریانو ته
مشکل زما پیشنهاد په حکومت کې هم دا و اوس هم زه پیشنهاد خپل پیشنهاد تکرار کوم کې د اساسي تشکیلات چې دولت نه دی هغه بازنگری است یعنی ترانسپورت باید تر یو لاس کې اداره شي
بلې ان تاسو وایئ چې په دې برخه کې باید ډېرې ادارې ښه
کړي داخلي وظیفوي باید
یعنی باید ترافیک ریلر شي د ترانسپورت په برخه څخه ښاروالي لري فقط مسؤلیت یوې ادارې ته
ورکړل شي چې اداره ښاروالي دی وزارت ترانسپورت دی چې ترافیک دی یو اداره چې موظف دی چې دا همکاري کې دا کار کوي
تاسو پلان درلو چې له هند څخه هم زر ملی بسونه واخلی هغه پلان هم تر اوسه عملی شوی نه ده د دې علت څه کړه
د دې علت دا دی چې این دم د موږ د افغانستان د ډول هغه بروکراسي ډېر دی بروکراسي ډېر دی د هین شرط حوالنه شرط دا و چې په ملی بس تصدی کې د ظرفیت ډېر ټیټ دی دا کوشش کوي چې ظرفیت الورستي او دام سوي دي زمونږ پرسنل په هین کې په دننه کې په بهر کې هغه ترنینګ هم سوي دي اوس زه د هین حکومت انتظار یم چې څو وخت دا زر ملباس در آماده سوي دي چې په کوم وخت کې
یعنی تر اوسه مشخص شوی نه ده چې هین به څو وخت افغانستان ته زر ملباس ورکړي
هغه وایي چې یو میاشت بعد دوه میاشت بعد درې میاشت بعد زه انتظار یم کې څو وخت دا
بلکې دغه زر ملباس چې افغانستان ته ورکول کیږي دا بلای وزم رسته دا کوپل بلکې پیسې ورکوي دا چې هم ویل کیږي حق ملي بسونه چې له هند څخه افغانستان په خوا اخیستي د ټاټا ملي بسونه ته هغه بای وای ډېر لوړ وي حتی هغه د $40,000 قیمت لري او هند په افغانستان باندې هغه یو لک $40,000 خرڅ کړي
دې خو په دا اوس دقیق معلومات نه لرم
کابل ښار کې څو کال وړاندې ملي بسونه ډېر وو اما اوس ملي بسونه کم رنګ شوي تر ډېره کار واړه موټر کوي د دې علت څه دی بیا هم ترافیک او ښاروالۍ همکاري نه کوي او که هغه ملي بسونه چې دي هغه خراب شوي دي هغه بیا جوړېدو ته
کار نه شي ښاروالۍ مقصر نه لري تقصیر نه لري او ترافیک هم تقصیر نه لري مشکل دا و چې په خوا کې د تصدی ملي بس او دولتي تصدی و دولت د پدغه تصدی کې سبسیدی کوي اوس چې بازار اقتصاد شعار په افغانستان کې راغلی دی خلک وایي حکومت وایي چې اوس زنه حکومت نه کولای شي چې دا تصدی سبسیدی کوي چې دا تصدی سبسیدی نه کوي بیا دا
سبسیدی کې لکه اوریدونکو ته واضح کړي
سبسیدی دا دی چې یو اداره خپل کار مخته بوزي چې دا په ټیټه بیه کې په ټیټه قیمت کې چې نور هغه قیمت پوره نه کولای شي دولت هغه تصدی ته باید
پیسې ورکړي یعنی ملي بس خلکو ته خدمات په ارزانه توګه وړاندې کوي که چیرې ملي بس تاوان کوي نو باید حکومت تاوان ورکړي
بلکې تاوان ورکړي اوس تصدی ملي بس چې یو مسافر په ځای کې بل ځای کې هغه انتقال کې 15 افغانۍ اخلي مګر د ده مصرف 10 افغانۍ کېږي
نو حکومت ولې د سبسری ته غړ نه کیدی ولې د
ملي بس اساسي اوس د اقتصاد بازار په افغانستان کې راغلې دي د سبسډي حکومت غتوان نه لري چې سبسډي کې د تصدی خپل کار کې خپل مصرف هم پوره کی او خدمت هم
کی نو دا خلک چې په ساتونو په خار کې ولاړ وي موټر ته انتظار باسي موټر نور ته پیدا کیږي فکر نه کوي چې حکومت دې په وړاندې بیغوري کوي
بیغوري کوي دا معنی نه کوي بیغوري دي په دوات یا کال کې په خوا کې چې اوریدل په کابل شهر کې غو بسی برقی بسونه فعالیت کوي د دا کمپنی په دا کال کې په 15 میلیون ډالر هغه قرارداد امضا شوی دی مګر حکومت دغه قرارداد ته را پیسې نه ورکړي بیا قرارداد هم عملی نشو د دام د حکومت مقصر
بله دا هم ویل کېدل هغه بسونه چې واته کار یا لاس کله مخکې په افغانستان کې فعال وو او ځینو هیوادونو مرسته کړې وه د هغه پرزې په افغانستان کې نه پیدا کېدلې او اوس هغه اکثره له فعالیت غورځېدلې او په سرایي
کې مشکلات و دا د تصدی خپل مشکلات په خوا کې چې دا بس په افغانستان کې راغلی چې دا بس کومک سوی دی د ده پرزه و وسایل و حفظ و مراقبت دا شایان په نظر کې نه نه ثابت دي مشکلات.
بله، تاسو د برقی بسونو موضوع یاد کړه، تاسو په خپل پروګرامو کې د ته هم اشاره کړې و چې ډیر ژر به په افغانستان کې برقی بسونه د پخوا په شان باندې فعال شي، د ته ولې زمينه برابر نشو؟ دا
برابر دي، د سروایګان هم سوي دي، لاینونه هم مستخر سوي دي، استیشنونه هم فعال دي، مګر بودیجه نشته چې کمپنی راسي خپل کار شي، چې افغانستان حکومت ته دولت بودیجه نه ورکوي.
څومره بودیجه ته ضرورت لري تر څو بیا چک
کړو؟ یو میلیون ډالر ضرورت لري.
دا بسونه خو د چک هوا درازي
او
یو میلیون ډالر
ضرورت لري. په خوا کې دا ارزان توګه ارزان وو، په بیا کې 6 میلیون ډالر وو، مګر اوس د لاس کال بعد دا کمپنی وایي چې اوس قیمت لوړ شوی دی، یو میلیون ډالر کم نه کېږي چې دا کمپنی خپل کار کې راسي خپل کار شي. یعنی
تاسو به کار په بودیجه کې د تزای ورکې زکه چې کاویا میلیون ډالر مصرف راځي، اما بیا د خلکو ستونزه سره حل کیږي.
هر کال کې د بودیجه دوران کې سایل پورت تسوي دي، مګر حکومت وایي چې تصدی او وسته حکومت پالیسی ده دي چې تصدیانو هغه سبسیدی نه ورکړي، هغه تصدیدان تو بودیجه نه ورکړي. د دا په خاطر زه د دونر سره هم ارتباط
پرځم. یعنی تاسو دا موضوع په وار مطرح کړی ده، اما د بودیجې په وخت کې ورته حکومت به بجنه منځوروي. بله، اوریدونکو ته څه وایي؟ ځکه چې تاسو په خواهش باندې کړو چې ډیر ژر به دا بسونه فعال شي، اوس ورته وایي چې انتظار دی چې تر څو بودیجه پیدا شي.
په بسی برخون کې باید انتظار وکړي چې بودیجه پیدا شي، مګر بل الټرناتیو هم شته.
بدیل لري،
بدیل کوشش کوي پیدا کوم. بل بدیل د شخصي شرکتونه دي، دوه شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي، د ډیر شاشه موټرونه، د بینز موټرونه په آلمان او بل هیواد ته هغه خریداري شوی دي، اوس په کابل کې راغلی دي. ژر ان شاء الله دا په خپل خدمات په کابل کې شروع کړي. دام یو بل بدیل دي چې د وطنوالانو د شهروندان کابل ده.
دغه خصوصي سکتور چې راځي، دوه شرکت تاسو ویل چې جوازونه هم اخیستي په کابل کې، به د ملي بس فعالیتونه وړاندې کوي.
دا غټه غټه بسونه لري، په ملي بس سره رقابت کوي.
مجموع کې څو بسونه به دغه دوه شرکتونه کابل ښار کې فعال کړي؟
درې سوه
بسونه. بله، اوس مهال هم په افغانستان کې ډېر حمل و نقل د خصوصي سکتور په وسیله کېږي. موږ چې معلومات لرو، شاوخوا اوسه و ترانسپورتي اتحادیه د مهال په افغانستان کې فعال دي. فکر نه کوي چې کچېرې په کابل ښار کې نور هم دغه ترانسپورت خصوصي سکتور ته ورکول شي، د خلکو ستونزه به هواره شي؟
د خلکو ستونزه هوارېږي، مګر د قیمت پورته زما نظر دا دی چې د دولتي سکتور هم فعالیت کوي، د خصوصي سکتور هم فعالیت کوي، چې ترمنځ رقابت راسي. چې رقابت راسي، بیا قیمتونه ټیټه شي.
اوس چې په دې د موټرو په تمځایونو کې کله ورزونو، تر ډیره په کابل ښار کې سوارلي د وړو موټرو په وسیله د ټونسونو او کورلاو په وسیله باندې ښکته پورته کیږي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. دغه موټر د یوې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او په خپل سر؟
بالکل نه، د یو ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي، د شرکت تر نمایندګۍ فعالیت کوي.
وزیر صاحب، د هوایی ترانسپورت په برخه کې هم ستونزې موجود دي. هغه کوم شرکتونه چې په افغانستان کې اوس فعال دي، دوی بای هم ډیره لوړې دي، یو هم غګینه لري. مثلا د یو شرکت بای د یو ملک سفر ته یو شی ده، د بل شرکت بای بل شی ده، توپیر سره لري دي. لاته ده
بای خود هر شپږ میاشتې باندې د وزارت په وزارت ترانسپورت کې یو کمیته دي. د کمیته کار مسئله داده چې بای تعیین کی و بیا به شرکتونه تبلیغ کی که دا بای د شپږ میاشتې دا بای بالکل رعایت کی د اوایي شرکتونه.
اما توپیر چې لري دی لا څه دی؟ مثلا د سفر شرکت بای یو شی ده، د اریانا بل ده، د کامیار بل ده.
دا خو یو استاندارد، یو نړیوال استاندارد دی چې دا یو هفته مخکې خپل ټیکټ اخلي، د بای ټیټه دی چې شپږ ساعته مخکې خپل ټیکټ اخلي. دا بای دی یو استاندارد، یو انټرنیشنل استاندارد دی، هغه بای پورته.
بله، دا مهال ویل کیږي چې د هوایی چلند اداره د افغانستان او څو شرکتونه، هوایی شرکتونه د اروپا په تور لیست کې شامل دي. تاسو د دې لپاره چې د اروپا له تور لیست څخه ځان وباسئ او اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړئ، څه هڅې کړي؟
د پدې زمینه کې ډېر هڅې شوی دي، ډېر کار هم شوی دي. اروپایی اتحادیه د غشتنه اته موریدی وو چې او مورید حلسوی دی، یو مورید پات دی، یو مورید د دې چې اتحادیه اروپا راست زمونږ شرکتونه اډیټ کی، زمونږ هوایی شرکتونه اډیټ کی.
اډیټ څنګه؟
اډیټ یک ګوري کی د کارونه د مقرره تر لاندې د مقرره برابر هغه کارونه مخ کو بوزي کنه یا توفیر لري
زه لا ته تر اوسه تاسو د اروپا په تورلس کې پات شوي تقریبا تر څو کال وشوله
زه په دوره وزارت کې اول چې مقرره سم دلته د مسؤلیت لپاره درې خارجی انسپکتورونه هغه کار کوي زما نظر دا و کې چې خارجیان لس کالم په دا ملک کار کې چې د افغانان ظرفیت پورته نزی چې افغانان هغه ظرفیت ایجاد نسی دا د ملک د پاره د وزارت د پاره دا نه کول چې خارجیان پر امنیت کار
کوي هوایی ترانسپورت په مسؤلیت کې کار
کوي په مسؤلیت کې زه چې راستم د قراردادونه ختم کړم
وانه هم دایلاتو چې تاسو په تورلس کې شامل شو
وو درې افغانانو چې د هغه قراردادونه ختم شو
درې بهرانیانو
د خارجان چې د قراردادونه ختم شو هغه درې اروپایي هوادونو سره تعلق لرو
بله جناب تاسو تاسو هدف دا دی چې کله چې تاسو د وزارت راغلی درې اروپایانو په دې وزارت کې د ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي کله چې تاسو هغوی له دې دندې څخه لرې کړل تاسو د اروپا په تورلس کې شامل شوې
او هغه اعلان کړ هغه خپل بیرودونه مخت
تاسو ته هغه وایي شرایط وړاندې کړل چې بعد هغه اته شرایط پوره کړي بیا به تاسو له تورلس نه وځي اوس تاسو او پوره کړي او یو پاتې ده
بالکل
یعنی په څومره وخت کې به تاسو بیرته د
تورلس وایي اروپایي د اتحاد اروپا زم منتظر یم انتظارم کې دا راستي د مون شرکتونو عادت کې بیا
وقت معلومه و چیست وقت برازی؟
انشالله شاید به دری میاشتی اگر مشکل هر شد
یعنی تا توقش به دری میاشتو که به انشالله افغانستان ده هوایی چند داره لطور لسته خواهد
افغانستان چه ریسپانسی ولی چه مسئولیتی و اگر حل سوی دیم
یعنی شرایط پورا دی اوز پا دی پوری موضوع تلده چه اروپایان راشی او دلتا شرکتون او گوری او گرتا تاسو لطور لسته خواهد باسی دیر مندنه وزیر سب تخبرون ده پایشی بود رسدلی فقط رسته پختنه په پای کې اوریدونکو ته څه ژمنه ورکوي چې د ترانسپورت د منظموالي لپاره د هوایی او ځمکني ترانسپورت د تنظیم لپاره به تاسو څه کوي
ان شاء الله په دوه کال کې زه امید کوم په افغانستان کې چې په ځمکني ترانسپورت په هیڅ باندې هیڅ مشکل زموږ وطنوالانو هغه ان شاء الله نه ده
ډیر مننه کور اباد زموږ د دېونې د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسید د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر علي نجيب صاحب څخه ډیر مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه